سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې نه بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سم بلخ تر کله کوم پیل په خبرونو کو رسل هغه چې د پاکستان موقت حکومت اعلان وکړ چې له دې هېواده به ټول غیر قانوني افغان کډوال باسي د فرانس پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ تر اوسه یو سلو 15,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنه شوې دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د چمن سرحدي چارواکو فرانس پریس ته ویلي په دې رسیو کې ټول ټال څه باندې 18,000 کسان له دې لارې افغانستان ته اوښتي دي. په دغه هېواد کې د بې اسناد افغان کډوالو د داوطلبانه ستنېدو لپاره د پاکستان له خوا ټاکل شوی ضرب الاجل پرون پای ته رسېدلی او دا مهال پاکستاني چارواکو په بېلابېلو ښارونو کې د هغو افغان نیول او د ساتنې موقتي مرکزونو ته استول پیل کړي دي چې په ویناي د استوګنی اسناد نه لري. ولکېږي چې د پولیسو لخوا یو شمېر هغه افغان کډوال هم ځورول کېږي، یعنی ولکېږي چې د پاکستان کې د استوګنی قانوني اسناد لري. د امریکا متحده ایالاتونو وایي د پاکستان په ګډون له ټولو هیوادونو غواړي چې د پناه غوښتونکو سره د چلن په برخه کې پر خپلو ژمنو وتړي او د اجباري نیستلو اصولو ته درناوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایاند میتو میلر پرون د نومبر په دویمه په واشنگټن کې په یو خبري کانفرانس کې وویل
موږ د پاکستان په ګډون د افغانستان گاونډیان په کلکه اڅو هغو افغانانو ته د ننوتلو اجازه ورکړي چې د نړیوالو مرستو په لټه کې دي او د بشري مرستو د برابرولو لپاره دي هم د نړیوالو بشري سازمانونو سره همغږي وکړي.
یو امریکایی چارواکی د سشنبه په ورځ وویل چې واشنگټن هڅه کوي له پاکستان څخه امریکا ته د 15,000 افغان کډوال ولېږدوي. یو شمېر پاکستاني چارواکو چې د خپلو نومونو له څرګندولو ډډه کوله د دې خبر پخلی کړی دی او ویلي دي چې اسلام آباد له امریکا څخه د دغو افغانانو نوملړه ترلاسه کړی دی خو دغه لیست نیمګړی دی. په دغه هېواد کې د بې اسناد افغان کډوالو د داوطلبانه ستنېدو لپاره د پاکستان لخوا ټاکل شوی ضرب الاجل پرون پای ته ورسېد. ویل کېږي چې په پاکستان کې له 1,000,000 او 200,000 څخه زیات افغان کډوال له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي چې له دې جملې څخه څه باندې 200,000 د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته په دغه هېواد کې پناه اخیستې ده. ملګری ملتونه وایي دا 2001 کال را په دې خوا په افغانستان کې وسلاتي وش خبريالانو او رسنیو کارکونکو وژل شوې دي. د ملګرو ملتونو په خبره د دې خبريالانو په وژنه کې اوازې لسو څخه په کمو قضیو کې عدالت تامین شوې دي. نن د خبريالانو په وړاندې د جرمونو د مافیات ختمولو د نړیوال ورځې په توګه لمانځل کیږي. د دې ورځې په مناسبت د افغانستان د خبريالانو مرکز هم ویلي چې په افغانستان کې د خبريالانو د وژنې اصلي قتلان نه دي مجازات شوي. له دې سره هم مهمه د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی پیو الهامي کې ویلي چې په تیر شلو کلونو کې په افغانستان کې د څه باندې 1,500 خبريالانو د رسنیو کارکونکو د وژنې قضیه ثبت شوې دي. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په پراروان کال کې هڅه وکړي چې په اروپا ټولنه کې د غړیتوب لپاره خپل مذاکرات ته دوام ورکړي. دیمتری کولیبیا نن د نومبر په 2 په برلین کې خبريالانو ته ویلي اوکراین خوشبینه دی چې اصلاحات راولي او لازم قوانین تصویب کړي. پر اوکراین د روسیې له یرغل څخه وروسته د هیواد پر اروپا ټولنه کې د غړیتوب لپاره غوښتنه وکړه او څو میاشتې وروسته په دې ټولنه کې د غړیتوب لپاره ونومول شو. خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. وړاندې به راسره واوري چې په افغانستان کې او هغه افغان کډوال چې له افغانستانه بیرته له پاکستانه بیرته افغانستان ته ستنه شوي دي په څه وضعیت کې دي؟
اتل اسکارم تیر سولو په ماشان کې اعلانو کې پښپا کې را باسو ګردال څم باسو سولو په دوه لاس راغلی یو شی درنه مې درنه شی درو دا پاکستانی ګاډي د تر د کندار کرای کړ د 1,50,000 روپۍ ورکړي دي.
هم ترنګه په دې اړه به هم سره واورې چې پاکستان ولې دغه پریکړه کړې ده او د چا پریکړه ده.
دوی غواړي چې کوم امنیتي ډګر کې چې دوی کوم ناکامۍ سره مخ دي او دوی نشي کولای په خپل هیواد کې امنیت تضمین کړي هغه پړه په افغان کډوالو ور واچوي.
په دې اړه به وړاندې سره نور جزئیات هم واورئ. دا به هم سره واورئ چې له پاکستان د افغان کډوالو د شړلو په نړۍ کې یو شمېر نړیوالو سازمانونو اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې سازمانونو اندېښنې او همدارنګه په کاناډا او په سویلي کندهار کې ده چې څومره افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستن شوي دي. وروستي جزئیات به درسره شریک کړو که چیرته وخت پات شو. د نړۍ مسایل ته به هم تم شو. نور مطالب هم شته. ملتیا هم غواړم.
نردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشه پایل با پدیو کروچه نړیوال سازمانونو په افغانستان کې د موضوع ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې پاکستان په یو دم افغان کډوال له هیواده راباسي د چې کوم سازمانونو اندېښنه څرګنده کړې ده په دې راپور کې اورو
په داسې حال کې چې نن هم د پاکستان له بېلابېلو سیمو د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده ځینې مرسته کوونکي نړیوال بنسټونه وایي چې دا کډوال د افغانستان دننه د استوګنې لپاره داسې ځایونه نه لري چې ورشي د ناروې او ډنمارک د کډوالو شوراګانو او د ژغورنې نړیوالې کمیټې نن په یوه ګډه اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې د هغو افغان کډوالو شمیر په چټکۍ سره په ډېرېدو دی چې له پاکستان څخه افغانستان ته اوړي چې په وینا یې اوس د ورځې له 9000 تر 10000 دا کډوال افغانستان ته ستنېږي یادو سازمانونو هم دا شان ویلي په داسې حال کې چې ژمی هم نږدې دی د دې کډوالو د خوندیتوب او په ټولنه کې د ادغام په اړه اندېښنې لري د سازمانونو پر دې خبره له ټینګار سره چې افغانستان ته د دغو کډوالو د ستنېدو بهیر کړکېچن دی له نړیوالو مرستندویانو غوښتي چې د کډوالو اړتیاو ته د رسېدو او د یوه ناورین د مخنیوي لپاره خپلې مرستې وکړي د ناروې او ډنمارک د کډوالو شوراګانو او د ژغورنې نړیوالې کمیټې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو همغږ کړی چې کډوالو ته دې تر هغو پناه ورکړي چې په خپل هیواد کې شرایط خوندي او باثباته شي او دوی په خپله خوښه وطن ته ستانه شي په ورته وخت کې له پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوي کډوال هم وایي که له یوې خوا اوس په پاکستان کې غیر قانوني کډوالو ته په اوسېدو ګڼې ستونزې جوړېږي ورسره افغانستان ته په راتګ کې هم له ګڼو ستونزو سره مخ کېږي عبیدالله چې نن د تورخم له لارې افغانستان ته راوختی ازادي راډیو ته یې په دې اړه ویل
پاټک کې 5000 روپۍ رانالته واغستې نه خوشی کول مې مونږ تا جیل ته بوزو او نیمه شپه مکا دا بار کړه رالو ګلوار کې ته لوار کې کوم چې ټوکن تا کوم دوه درې کینټې تیرې کړې پوه شوې او انتظار مو وستو انتظار نه بعد چې په ډېر مشکلات باندې تورخم ته چې را ورسېدو
هجرت الله چې دوه ورځې وړاندې د تورخم له لارې افغانستان ته راوختی هم د ورته ستونزې په اړه شکایت کوي په پاکستان کې د افغانستان سفارت هم چې طالبان اداره کوي د افغان کډوالو ستونزې تاییدوي یاد سفارت په یوه اعلامیه کې چې پرون وخته خبره کړې شکایت کړی چې په تورخم او چمن کې د کډوالو د ستنېدو لپاره اسانتیاوې محدودې دي او د خلکو او موټرو سختې او اوږدې تلاشي د کډوالو د ثبت لپاره کم پرسونل کمزوري سیستم او ځینو نورو مسایلو کډوال له ډېرو ستونزو سره مخ کړي په اعلامیه کې راغلي دي چې د کډوالو په ځانګړې توګه د سوداګرو د توکو او پیسو د لیږد لپاره څرګنده کړنلاره نشته او تر څنګ یې ځینې مافیایي کړۍ هم افغان کډوال ځوروي او پیسې ترې اخلي سفارت همداشان ادا کړی چې پاکستانی پولیس په مختلفو بهانو قانوني کډوال هم نیسي اسناد یې څیرې کوي بانکي حسابونه یې بلاک شوي او د کورونو څښتنانو ته امر شوی چې سند لرونکو افغانانو ته هم کورونه په کرایه ورنه کړي د افغانستان سفارت ګواښ کړی چې دا ډول کړنې به د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغېز وکړي او غوښتنه یې کړې ده چې د کډوالو له جبري ایستلو څخه لاس واخیستل شي او هغوی ته د اجازه ورکړل شي چې په خپله خوښه لاړ شي له پاکستانه د غیر قانوني کډوالو د ایستلو اجباري لړۍ چې پرون پیل شوه د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د چهارشنبې په ورځ یې 2300 افغانان چې سل زندانیان هم پکې وو د تورخم له لارې افغانستان ته ستانه کړي دي د پاکستان سرپرست حکومت د اکتوبر په درېمه ټولو غیر قانوني کډوالو ته وخت ورکړی وو چې د یادې میاشتې تر پایه له پاکستان څخه ووځي کنه دوی به یې په زور وباسي سره له دې چې ګڼو نړیوالو سازمانونو له پاکستان څخه غوښتي چې په خپلې یادې پرېکړې بیا کتنه وکړي خو پاکستاني چارواکو ویلي دي چې په خپلې پرېکړې ولاړ دي او په دې اړه جوړ جاړی نه کوي
و مورید چې له پاکستان د افغان کډوال د ایستلو په اړه باندې ځینې نړیوالو سازمانونو اندېښنې څرګنده کړې وي اوس هم ورځو د پاکستاني چارواکو هغه څرګندونې اورو چې دوی د افغان کډوالو د ایستلو په اړه باندې په دې وروستیو کې کړې دي
د پاکستان د وروستي اقدام په اړه چې ولې او د کومې موخې لپاره یې د لسیزو کلونو قربتوب وروسته د میلیونونو افغانانو په ګډون د ناقانونه کډوالو ایستل پیل کړل بېلابېل نظریات موجود دي د افغانستان او پاکستان یو شمېر پخواني چارواکي او دغه شان سیاسي کارپوهان د پاکستان دغه کړنه د نړیوالې ټولنې په ګټه او د دغه هېواد د امنیت په تامین کې د پاکستان د حکومت د ناکامیو د پټولو لپاره د پاکستان د فشارونو پایله بولي په پاکستان کې د افغانستان د سفارت پخوانی مشر او د سیاسي چارو کارپوه زردشت شمس وایي چې دا د پاکستان د سرپرست حکومت پوځي پریکړه نه بلکې سیاسي پریکړه ده. هغه ازادي رادیو ته وویل
اوس مهال موږ ګورو چې په پاکستان کې نظامیان یا نظامی اسټابلیشمنت مکمل حاکم شوی دی، نو دوی غواړي چې کمن امنیتي ډګر کې چې دوی کوم ناکامۍ سره مخ دي او دوی نشي کولای په خپل هیواد کې امنیت تامین کړي، هغه پړه په افغان کډوالو ور واچوي او دوی خپل ولس تم په دې برخه کې اطمینان ورکړی دی او حتی دوی قانع کړي دي چې دغه ناامني چې دی کې د افغان مهاجرینو رول دی.
نوموړی ادعا کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان له نړۍ سره د سوداګرۍ لپاره ډیر څه نه لري او د پاکستان رول ډیر کمزوری دی. د پاکستان په پېښور کې د افغانستان پخوانی قونسل حامد جلیلی وایي چې پاکستان غواړي د افغانانو په زور ایستلو سره د نړیوالې ټولنې پام ځان ته راواړوي.
نړیوالو پام غواړي ځان ته راوګرځي، ځکه چې پاکستان مخکې هم په دغه اړوندمن ډېر امتیازات ترلاسه کړي دي او راتلونکي کې هم غواړي چې دا وشي. ډېر کم ټایپ ټیبل مهاجرین ته ورکړی چې افغانستان ته راشي.
د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون پخوانی مشر او د سیاسي چارو کارپوه افراسیاب خټک وایي چې پاکستان هیڅ قانون ته پابند نه دی او یوازې غواړي چې د زور له لارې پر کډوالو فشار راولي. نوموړي ازادي رادیو ته زیاته کړه
پاکستان حکومت غواړي چې افغانانو باندې دا خبره په زور ومني چې دوی به د پاکستان فیصلې مني. دې کې دوی دې ته تیار نه دي چې یعنی بین الاقوامي قانون د مهاجرو یا انساني قانون یا ګوندګیری یا اسلامي رشتې یا نورې خبرې په منځ کې راولي. دوی په افغانانو باندې خپل واک او زور زبادول غواړي.
د پاکستان سرپرست حکومت د دې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په دغه هیواد کې د غیر قانوني کډوالو لپاره د یوې میاشتې ضرب الاجل له پای ته رسیدو وروسته د میلیونونو افغانانو په ګډون د ټولو غیر قانوني کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړه. د پاکستان سرپرست حکومت په رسمي توګه د دغه کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر پیل کړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي په ټول پاکستان کې یې د ناقانونه کډوالو د نیولو او شړلو لړۍ پیل کړې ده. که څه هم د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د ناقانونه افغان کډوالو شمیر تر 1.1 میلیونو ډیر اعلان کړی و، خو په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه غیر قانوني افغان کډوال پراته دي. اسلام آباد ادعا کوي چې د یادو کډوالو ډله ییز اخراج به د پاکستان عامه هوساینې ته لار پرانیزي او پاکستان به نور هم خوندي کړي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو سازمانونو او د نړۍ هیوادونو په وار وار په پاکستان غږ وکړ چې د کډوالو د ایستلو په پریکړه دې له سره غور وکړي، خو له ټولو غبرګونونو او غوښتنو سره سره د دغه هیواد د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی ویلي چې دوی به په دې برخه کې هیڅ ډول جوړجاړی ونه کړي.
و موریدل چې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو د ایستلو او همدارنګه د چي موقتی مرکز ورته جوړ کړی دی د دوی سرګندونې مو اوریدل. له پاکستان څخه د سپین بولدک لاري راستنه شوی افغان کډوال وايي ټول شتمنی هلته پاتې شوی او دوی خلیل اسرا غلی دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کندهار د سپین بولدک لسوالی د کډوالو امیرات په ودانی کې د راغلو کډوالو غنه غنه راغلی کډوال وایي له پاکستان تش لاسونه راشلل سوي، شتمنی د کاروبار وسایل او د کور قیمتي توکي هم ترې اخیستل سوي دي. دوی اوس آن د کور د پخلنځي لوښي هم نه لري.
مانو ماما جمعه اتلس کالم تیر سولو په ماشان کې اعلان وکړ په شپه کې را باسو ګرد هر څه پاتې سولو په دوه لاس راغلی یو شی زر نه مینه نور بشي درو د پاکستاني ګاډو د تر دکاندار کرای کړی یو لک ډیر زر کوي ورکړي دي. و چې موږ د خالي کې موږ چیرې والو او چیرې شې نو چیرې ولاو زنانې د ورور مې نه جوړ مې چنيان دي مرسته جلا سره و چې د مرسته دی یو خمر اکی یو نور شان جلا کې خورکې مو وات ولا یو شی بنا وړی نوم یو شی ستا
مانو مرزا عالم دی د مزار ولایت ما په 25 کالم دوری تیر کړی دی. کاروبار هم بزاد بازارو کار لګوي په یو اتوار بازار د جمعه بازار په دا بازارو کې کپړی او د لوشي د شای مې خرڅول هغه په لایلار سپاتې د غیم زابط کړ په کور کې څه مال درخته شه زر پاتو هغه د پولیس موبایل ته واشول همشته ول ورزید پس د ټیکټ پیسې ولا د بل سن راخیسی بس 25000 روپیا تر دغه ځی پوری موږ راسوېلی
په دغه کډوالو کې ډیری داسې کورنۍ هم ست چې هتاه د ویش پیډوري پیدا کول وسنه لري او نه هم په هیواد کې کوم شتمنی لري د افغان کډوال وایي لزیات کلون رئیس په پاکستان کې خواري کړي او څه شتمنی چې لاس تر وړي هغه ټوله ترې ګرځول سوي ده دوی د طالبانو پر حکومت او مرستندوی بنسټونو ژغ کوي ترڅو د دوی اساسي غم وخوري
شیان میانم ټول هلته داسې سره پاته سو ټیم نو لمکه دوی ورځې ټیم را کړی اوس دوی ورځې کې نو هغه شی نه خرڅېدل چې څه خرڅېده هغه په نیمه بیه ورکړه نور همداسې پرېښی ده نور را ووتل صرف همدلته ځان راورساو ا دې ځان کالم را رسولی دي
ما هلته څلوېښت کاله تیر کړو پاکستان کې هلته ډېرې خواري ډېر دغه پرالی او اوس ما زمینداری دغه ټولې دغه پاتې مې را وویست پیسو ته ضرورت لرو د وړو ته لرو نورو شیانو ته لرو
په سپین بولدکی د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو امیرات د سب مدیر عبداللطیف حکیمی وای په تیرو دوو ورځو کې د راستنسو کډوالو شمیر تر لږ راوړي
نو په تیرو دوو ورځو کې چې نسبتا نو په خواته حالات ډیر استرار سوي دي او د کډوالو ډیروالي راغلي دي کدر ته وای چې لس چند اضافه سوي دي نو د وړ مرزه کې 1510 کورنۍ راغلي دي چې 3650 نفر کیږي او په پرون مرزه کې 200 کورنۍ راغلي دي چې 3500 نفر کیږي نو ګراف معلوم نه دی کېدای چې نور هم لوړ شي حالات پر یو ځای نه دي ولر حالات استراري دي نو کېدای چې نور هم اضافه شي نو پیلند هر مهاجر سره پر کورنۍ باندې هغه 1000 افغاني او بیا پر چې هر ولایت ته ځي د هغه ولایت کرایه ورکړي
افغانستان ته د تازه راستنوسو کډوالو لپاره د طالبانو حکومت او مرستندوی بنسټونو په موقت ډول د څو شپو تیرولو امکانات برابر کړي هغه څه چې د دوی دایمي درد نسی دوا کولای
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د نوومبر 2 د خبريالانو په وړاندې د جرمونو د مافیات د ختمولو نړیواله ورځ ده د دې ورځې لاره رسیدو سره هم بهاله د خبريالانو یو شمېر ملاتړي بنسټونه او رسنۍ د طالبانو په واکمنۍ کې د خبريالانو سره د تاوتریخوالي د زیاتېدو ادعا کوي د یو شمېر وژل شوو خبريالانو کورنۍ هم شکایت لري چې د خبريالانو د وژنو قضیه نه څېړل کېږي په دې راپور کې له ځینو خبريالانو سره مرکې شوې دي چې د طالبان د حکومت لخوا بندیان او شکنجه شوي دي تفصیل په دې راپور کې اورو
د نوومبر 2 د خبريالانو پر وړاندې د جرمونو د مافیات د ختمولو نړیواله ورځ ده د افغانستان د خبريالانو د مرکز پر رسمي ویپاڼه کې د 7 شمېرو لمخې له 1400 کال څخه تر 14 پورې په افغانستان کې 123 خبريالان وژل شوي دي د مرکز د هر وژل شوي خبريال جزئیات د وژل کېدو ځای او لامل لیکلای چډیرای دا خبريالان د ناپیژند کسانو لخوا د انتحاري حملو او د چاودنو او یا هم افغانستان کې د جګړې پر مهال وژل شوی دی په دغه وژل شویو خبريالانو کې د ازادي راډیو څلور خبريالان هم شامل دي چې بیلابیلو بریدونو کې وژل شوی دی د 1999 کال د سور میاشت کې د کابل ښار په شجدرک سیمه کې د ازادي راډیو درې خبريالان عباد الله حنانځي سباون کاکړ او فرشته محرم دورانی په یو برید کې ووژل شول د ازادي راډیو یو بل خبريال الیاس دایی په 2003 کال کې د نوموړي په موټر کې د ځای پر ځای شوی ماین د چاودنې له امله ووژل شو او ورور یې ټپي شو د افغانستان د خبريالانو د مرکز د ویپاڼې د معلوماتو پر بنسټ د دغه شمېر خبريالانو په وژلو کې پر نامعلومو وسلوالو سربیره طالبان او داعش ډله هم لاس لري د افغانستان د خبريالانو د مرکز په ویپاڼه کې د وژل شویو خبريالانو د معلوماتو د برخې په وروستۍ برخه کې ادعا شوې چې د دغو خبريالانو وژونکو ته سزا نه ده ورکړل شوې د افغانستان د خبريالانو د مرکز د عدالت غوښتنې او اړیکو کمیټې مشرې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه عاملین این رویداد
له بده مرغه په تیر حکومت او اوسنی حکومت کې د دغو پیښو عاملین د دریو قضایي ارګانونو لخوا نه دي محاکمه شوي او د هغو معلوماتو له مخې چې موږ ترلاسه کړي د دغو پیښو ډیری عاملین هم د طالبانو او هم داعش له ډلې وو اوس مهال چې دا ډله په افغانستان کې حاکمه ده او د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی نه یوازې کم شوی نه دی بلکې زیات شوی دی
نه تنها کاهش نه یافته بلکې افزایش یافته
د 2013 کال د اپریل په میاشت کې په کابل ښار کې په ځانمرګي برید کې د وژل شویو خبريالانو له ډلې څخه د سلیم تلاش ورور سمیم تلاش ازادي راډیو ته وویل چې د ورور د وژنې د قضیې د څېړلو لپاره یې چاغک نه دی اوریدلی نوموړي دغه شان ازادي راډیو ته زیاته کړه
مخکې لدې چې شهید شي زما ورور ماته پیغام راکړ چې د چا لخوا ګواښل شوی. زه نه پوهېږم، هغه یوازې ماته داسې پیغام راکړ. ما ورته وویل چې وروره پام وکړه، وضعیت لږ خراب دی. او همداسې وشول. څه موده وروسته چاودنه وشوه، بیا یې هیچا دوسیه ونه څېړله. زه هم خپله څو دروازو ته ولاړم، د حکومت دروازه مې وټکوله، غږ مې پورته کړ، خو هیچا هم غږوانه ورید.
په دغه برید کې د ازادي راډیو د درې خبریالانو په ګډون نه خبریالان او دوه فلم اخیستونکي ووژل شول، خو د پخواني جمهوري نظام د لویې څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي د جمهوري نظام له نسکورېدو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغو نهو خبریالانو د وژنې په تړاو 15 کسان نیول شوي چې درې یې په اعدام محکوم شوي دي، نور دوه تنه هر یو په 10 او 14 کاله بند محکوم شوي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی سږ کال تر 60 سلنې زیات شوی دی. د تخارستان راډیو پخوانی سرپرست او خبریال زبی الله نوری و چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لخوا نیول شوی و. نوموړی وایي چې د 2023 کال د سپتمبر په 9 په تخار کې له 40 تر 45 طالبانو د ده کور محاصره کړ. د ده په خبره شکنجه یې کړ او له ځان سره یې ویوړ. زبی الله نوری ازادۍ راډیو ته وویل چې نوموړی له 3 شپو ورځو وروسته د خپلې سیمې د مشرانو په جرګه خوشې شو. هغه ادعا کوي چې طالبانو ورته د شکنجې پر مهال د برېښنا شاټونه ورکړي دي.
یو طالب تور ویښتان او ډېر ډارونکی مخ درلود. هغه زما په سر توره خولۍ کېښوده، زما سترګې پټې شوې. هغه زه پورته کوټې ته بوتلم. هلته یوه کوټه وه چې د طالبانو نور غړي هم پکې وو. په کوټه کې څو کسان وو، سترګو مې څه ونه لیدل. لږ ورو یې شور جوړاوه، هماغه پلاستیکي بوجۍ یې په سر راکېښوده او په ډېر وحشت یې ورته ګامونه پورته
کړل.
یو بل خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، هم ازادي راډیو ته وویل چې د کابل له زنبق څلور لارې څخه د ښځو د یو لاریون د پوښښ پر مهال د طالبانو لخوا نیول شوی و او له یو شمېر نورو کورنیو او بهرنیو خبریالانو سره د رجال برجسته لسم ریاست ته وړل شوی و.
یکی از افرادشان آمد و اونجا گفتند که شما چرا این کار میکنید.
د دوی یو کس راغی او ویل چې ولې دا کار کوي، ولې مظاهره کوي، ولې رسنۍ پوښښ ورکوي، باید دا کار ونه کړي. په دې 10 کلونو کې مشاهدان ورکړي، کونډې لرو او که څوک مو مخې ته ودرېږي موږ به یې ووژو. که هغه یو عادي کس وي، ملکي وي، سرتیری وي او یا هم خبریال،
هر کسی که جلوی روی ما استاد شوه ما گردنش هم میزنیم. حالا که هر کی باشد، چی افراد عام باشد، چی ملکی باشد، چی نظامی باشد، چی خبرنگار باشد.
افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره هم وایي چې په تیر او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څېړلو کمیسیون هم د دغو قضیو په څېړلو او حل کې اغیزمن نه دي. د دې ادارې مشر ظریف کریمی هم د طالبانو د حکومت لخوا د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پراخېدو ادعا کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ما در گذشته هم
موږ په تیرو وختونو کې نیوکې کولې چې د تاوتریخوالي قضیې په سمه توګه نه څېړل کېږي. نه اړوند کمیسیونونه او نه اړوند بنسټونه دقیقه څېړنه نه کوي، نه د رسنیو او حکومت ګډه کمیټه او نه هم په کورنیو چارو وزارت کې شته کمیسیون او نه هم نور کمیسیونونه. د اطلاعات او کلتور په وزارت کې د سرغړونو او رسنیزو شکایتونو د څېړلو کمیسیون اغیزمن کار نه دی کړی او موږ دا مهال د یاد کمیسیون اغیزمنتوب نه وینو.
ظریف کریمی د غشان زیاته کړه چې د روان کال له پایله تر اوسه د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 100 پېښې ثبت شوي دي او په خبره یې د پخوا په پرتله د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي کې د طالبانو د حکومت استخباراتي او پوځي ځواکونه تر ټولو زیات مسؤل دي. د نوی دفتر شمیرې هم ښیي چې طالبانو په 2023 کال کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 122 پېښې سرته رسولي او په افغانستان کې د دوی د بیا واکمنۍ په لومړي کال کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 104 شپېته پېښې ثبت شوې دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دغه راپور کې د شویو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو د 401 کال د ثور سلواغې په 9 یې پر خپله اکس پاڼه لیکلي و چې د رسنیو پر وړاندې د سرغړونې کمیسیون فعال شوی دی او له دې وروسته به د خبریالانو او رسنیو ستونزې حل شي. مجاهد هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي و چې دغه کمیسیون هم له تیر قانون څخه کار اخلي، پر ځینو طرزالعملونو کار روان دی او په خبره یې ځینې شیان بند نه وي. نوموړي دغه شان مخکې ادعا کړې چې هیڅ خبریال یې د خبریالۍ د کار په تور نه دی نیولی. د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو په 2023 کال کې د نومبر 3 د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت د ختمولو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. دا ورځ د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي په غبرګون ونومول شوه.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
اوس به هم ورشو د خبری خبرونه په دې برخه کې به ستاسي پیغامونه واورو. البته دا پیغامونه هغه کسانو را لګلی دي چې دوی اوس مهال یا په پاکستان کې دي او یا هم هغه کډوال دي چې له پاکستانه په زور ایستل شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
زه کاملا يم له جنوبي پښتونخوا کوټنه. د دې ماجور په اکر یا د افغانانو فکر چې کوم ظلم روان د پاکستان کې په کوم ظلم یې کوم باندې او ته جوړ کړی ده، په دې باندې زه د افغانستان حکومت دا ویل غواړم چې تاسو ول خپل افغانانو باندې ننګ نسی کولای، که نور نسی کولای د خپل وطن کې خصنه درته برابر کړي. سکولونه مرد بند کړي دي، هغه دا باندې دلته موږ د تعلیم لپاره دلته راغلي ځوانان شپږم ټولګي پورې مې سکولونه خلاص کړي دي. دا ورته حل کوي او لږ رحم پر وکړي. تاسو ولې رحم نه پر کوي؟ تاسو خو دوی مسؤل تاسو یاست چې تاسو رحم نه پر کوي. نو د پنجاب حکومت سره رحم پر وکړي. د دوی سه هیله کوم چې د خپل افغانانو باندې رحم وکړي او دوی ته اسانتیا برابره کړي. دا او د پاکستان سره دا هیله چې دا ظلم نه کوي، لږ د نرمۍ سره کار واخلي او په دې تمه چې زما آواز به تر چارواکو ورسیږي. الله پامان.
سلام علیکم رو رشه جوړ په خیر خیرت جوړ او خیر خیرت شب خیره. ورور ډېر بخښه دي ډېر تکلیف ما ورورکه تقریبا ما در به در سوم خوږ مو کړی دي په دې دغه کې افغانستان کې ورونه مې کلیلي دي. زه اوس سوم درې نیم میاشتې مې مابس کټ کړی دي 14 کزه لاندې په مځکه کې هلته لکه موږ چې مړو ته ډوری کاږو هغې ډوری راته کښلې وې په دا کې به پرېستلي وو. نیمه ډوډۍ سار نیمه ډوډۍ ماښام یو ګیلاس اوبه دا یې راکولې. نو خواري مو کښلي دي، تکلیفونه مو کښلي دي. اوس دلته دی سبا 1 دی کابل سبا دی هلته مو دا نه پرېږدي ورور اړ یم. موږ وکوڅه موږ پاتې شي تو خو مو یو ناره واوره غږ مو واوره درېو چاپره خو مو غږ ورسوه. ما دی سبا نه بل سبا 1 دی مژاړي هلته زما ژوند په خطر کې دی. هلته زه نسم اوښتی زه وکړم څه. زه دا کوچ ته د لاس په ګاډۍ کې را وړیم ریړۍ کې چې زه د پښو د تګ نه وم ابل ګشت چې ګیر کړم دا رقم یې وویل. زما ژوند د خطر سره مخامخ دی زه وکړم څه. نړۍ څه زما دا غوښتنه ده چې موږ غږ دې واوري اول ستاسو دوم د نړۍ څه ستاسو مو دا غوښتنه ده چې زموږ غږ درې چا پرې ورس.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422111221.
دوی مینی مای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته ازادي اورېدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. روس له هغې چې د پاکستان موقت حکومت اعلان وکړ چې له دې هېواده به ټول غیر قانوني افغان کډوال باسي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور پر بنسټ روس 1,015,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت چمن کې چارواکو فرانس پرس ته ویلي په دې وروستیو کې ټول کال څه باندې 18,000 کسان له دې لارې افغانستان ته اوښتي دي. د امریکا متحده ایالاتونه وایي د پاکستان په ګډون له ټولو هغو هېوادونو غواړي چې د پناه غوښتونکو سره د چلند په برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي او د اجبار نه ایستلو اصولو ته درناوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دمیتري میلر پرون په واشنگټن کې یو خبري کانفرنس کې وویل چې د پاکستان په ګډون د افغانستان په ګاونډیانو کلکه غږ چې افغانانو ته د هېوادونو ته د ننوتلو اجازه ورکړي چې د نړیوالو مرستو په لټه کې دي او د بشري مرستو د برابرولو لپاره د نړیوالو بشري سازمانونو سره همغږي وکړي. ملګری ملتونه وایي د 2001 کال لا په دې خوا په افغانستان کې اوسلتویش خبریالانو د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي. نن د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د مافیا د ختمولو د نړیوالې د ورځې په توګه ولمانځل شوه. د همدغې ورځې په مناسبت د افغانستان د ازادو رسنیو ملاتړ بنسټ نه هم یو اعلامیه خپره کړې وه. ویلي وو پکې چې په تېرو 20 کلونو کې په افغانستان کې 1,015 خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو د وژنې قضیې ثبت کړې دي. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې کیف په پروان کال کې هڅه وکړي چې په اروپای ټولنه کې د غړیتوب لپاره خپلو مذاکراتو ته دوام ورکړي. دیمیتری کولیبیا نن په د نومبر په 2 په برلین کې خبریالانو ته ویل چې اوکراین خوشبینه ده چې اصلاحات راوړي او لازم قوانین په دې برخه کې وضع کړي ترڅو وکولای شي په اروپای ټولنه کې غړیتوب ترلاسه کړي.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکی اسد الله لودین.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. زینو خپل سیمو کې د مخابراتي شبکو د کمزوري په اړه شکایتونه کړي او یو شمیر نور بیا د وچکالۍ او نورو ټولنیزو ستونزو یادونه کړې ده. تاسو به خبر یې چې زموږ د ورکوشو عزیزانو پروګرام هم نور نه خپريږي او د ورکوشو عزیزانو یا هم پیدا شوو کسانو په اړه پیغامونه د همدې پروګرام په پای کې ځای پر ځای کیږي. په نننی پروګرام کې د هرات د زلزلو او روسیو ټکانونو په اړه د جیولوژیکي پلوالۍ وزمک پوه سره مرکه هم لرو. خورازی په پایل کې دا اوریدونکو پیغامونو ته راشو چې د خپل سنځو پاړه یې ازادي رادیو ته پریخې دي.
السلام علیکم. نبی اولا زابلای لزابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم. دلته په ارغنداب ولسوالی کې هیڅ کومه شبکه فعالیت نه لري. د ارغنداب ولس له تلیفوني خدماتو سره سخت په تکلیف ده. د ډیر وړو کې کار د پاره دی په ساتونو ساتونو موټر کې مزل کوي او هلته خپل کار اجرا کوي. نو کچیر ته تلیفوني خدمات فعال سي د دې وړې او غټې ستونزې به ورسره حل سي. دا چې مخ کې څو کلونه مخ کې هم دا خبره کېده کچیر ته مثلا یو شبکه فعالیت کوي، کار کوي، ستندري نو هغوی ته به مزاحمت و د کار اجازه د فعالیت اجازه به نه ورکول کېده. اوس خو همهغه هم هیڅ وجود نه لري. کوم ګواښ او کوم مشکل د خدماتو په برخه کې نه لرو. نو لطفا دوګونی چلندې له ارغنداب ولس سره نه کوي. دوی ته دې هم د نورو هیوادوالو په شان تلیفوني خدمات فعال کی. لمړی له افغان بیسیم شرکت نه هیله کوو چې همدلته یو څه سهولت دغو هیوادوالو ته برابر کی. دوهم له اسلامي امارت نه کدی مهرباني وکړي د سلام یو شبکه دلته فعال کی او تلیفوني خدمات کار وکړي. نو افغان ولس به له ډیرو مشکلات به حل او له ټولو هیوادوالو سره به د تلیفون پر لیکو وسی. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حکمت الله افغان د کندهار ولایت منشن دولسوالی وسیدونکو یم.
زما د لوړپور چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د مینشین ولسوالۍ خلک ډېر اقتصادي ستونزې لري، نو باید ځکه وچې دي اوبه نه لري، باید د اوبو یو طریقه ورته برابره سي، یا یو برمې ووي یا یو ډمونه جوړ سي. نو دغه زما غږ دی د لوړپور چارواکو پورې ورسېږي چې دا مینشین د ولسوالۍ ډېر سخت اقتصادي مشکلات لري، مځکه وچې دي، که چیرې دغه مځکه ورته آباد سي نو ډېر ښه اصول کوي، هلته اصول یې ډېر ښه پرمخ تللي هم دي چې هغه انځر دي. نو خو داسې دی چې اوبه یې نشته، اوبه یې زیاتې وچې دي، اکثره خلک دونه وس نه لري چې یا برمه ووي یا اوبه راپورته کړي په. نو ستاسو د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو سره یو جهان مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله. زه هیمن ولایت بنی کلیتی ولسوالۍ سره په اړیکه کې یم. زمنداور د سیمې څخه در موږ زمنداور کانال ته وکړې لوړ مقامات څخه مې دا هیله ده ارزو چې زمنداور به ډېر وچې پر 200 متره باندې دا نو په برا کاږي چې ما ساده څنګه کار نه شته کېږي. په دې هیله چې زما پیغام نشر کړم. السلام.
السلام علیکم. محمد رسول الله هلمند ولایت څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پریږدم. زما د امارت اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله نوزاد زنداور او باغران سیمې چې دي له ډېر پخوا څخه جګړو ځپلې دي او اوس وچکلۍ ځپلې دي، چې دوه درې کاله مخکې چې هلته ولې اوبه درلودې ولې وې یا کاریزونه و، هغه اوس پر سل ګزه اتیا ګزه یو نیم سل ګزه ان تر 200 ګزه پسې په دشتې سیمو کې اوبه رسېدلې. نو زما د امارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې دا خلکو ستاسې ډېر ملاتړ کړی دی، تاسې باید تر نورو ډېر مخکې باید د دوی سره کومک وکړئ، دوی ته رقم رقم پروژې راوي، دغه د کار په بدل کې چې روپۍ ورکول کېږي کومې موسسې دي د دوی څخه مې هم غوښتنه ده چې هلته ولاړ شي، هلته خلکو د کارونه پیدا کړي، د خلکو سره کومک وکړي. نو دا کوکنار هم بند سوله د هغو خلکو اقتصاد، د اکثریت خلکو اقتصاد یعنې دي په حقیقت سره ډېر کمزوری دی. نو زما د امارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې هغو ته کار وکړي، پلان ورته جوړ کړي، سړکان ورته جوړ کړي، بندونه ورته جوړ کړي چې د وچکالۍ مخه ونیول شي او په راتلونکي کې د خلکو اقتصاد پر پښو ودرېږي. والسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. رستم محترمه، زه مولوی یحیا شهید د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د تیموریانو د کلي اوسیدونکی د ګلستان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. عزیزانو، دا زموږ آواز تر مشرانو پورې ورسوئ. د ګلستان ولسوالۍ کې دا دوه کاله پرله پسې وچکلي ده، د مسلمانانو کاریزونه مکمل وچ دي او باغونه یې ګرده وچ سوه، اوبه د چشنګ اوبه نه لري، یا د کښت دا خو بیخي نه لري، اکثره کلي ده چشنګ اوبه نه لري، برمې نه لري او د برمو د وهلو قدرت هم نه لري. یو ډېره غټه فاجعه رامنځته شوې ده. مسلمانان ډېر په ستړیا کې ژوند کوي، نه د دې قدرت لري چې بار سي ولاړ سي یو بل ولایت ته، نه د لې د ځان دپاره یو د ګزارې زمینه برابرولای سي. دا زموږ آواز ورسوئ تر یو ځایه پورې، در دا مشرانو پورې، د اسلامي امارت تر مشرانو پورې، چې دوی موږ ته احتان راواستي، دا منطقه وګوري، دا د خلکو حالت وګوري. موږ ته یو زمینه ده، د یو ولس ته یو زمینه ده، دغه برابر کړي، د برمو د وهلو یا مثلا د اوبو د پیدا کولو یا د یو کانال د جوړولو. دا ولس ډېر ستړی دی، یو ډېر سخته فاجعه ده، خلک ډېر په ستړیا کې ژوند کوي.
السلام علیکم. عبدالولی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. ورور، نو د ازادۍ راډیو څخه موږ منندوی یو. دا زما پیغام تر لوړپوړو چارواکو پورې ورسوئ. زه د څو ورځې مخکې تللی وم غور ولایت ته، نو دغه د ومانو کار ډېر نادر شروع و، هلته دغه د غورکن منطقه یې ورته ویل، دلته بیخي بدرازه کار شروع و، کارخانې هم وې. نو دا زموږ خبره تر لوړپوړو چارواکو پورې ورسوئ ورور، چې دغه د ومانو کار بند شي، دا ډېر خطرناکې بوټی.
د زادې راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه احترامات قبول کړئ.
زه حاجي نیاز محمد د منځور کلي د وایز خار رسالت پکتیکا د ولایت څخه خبره کوم. زموږ شبکه مخابراتي شبکه له سره وجود نه لري په وایز خا کې نه دوه وارې په خپل باندې موږ وزیر صاحب ته ورغلي دوی چې نن به در سبا به تقریبا دا د دوه کاله کېږي هېڅ وجود نه لري، یوه شبکه هم وجود نه لري. حتی کارونه یې ټول تکمیل شوي دي او بودیجه هم لري او کلینیکم پنځه بستریز و هغه شل بستریز سوی دی، تر هغه پورې تر هغه هم اوس کار په شا باندې روان ده. تر اوسه پورې هېڅ هغه نه تور کړی دی. وایز خا ولس د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ ده. او بل د نیو مرجان په نامه باندې کلینیک ته هغه منظور سوی دی، هېڅ کاروایي نه وزیر صاحب کوي او نه والي صاحب او نه ولسوال صاحب. د تاسو راډیو په توسط سره دا وایا یم چې دا مخابراتي شبکه دې زر تر زره فعاله شي او هسپتال چې د هغه کار باید زر تر زره بشپړ شي. او د نیو مرجان کلینیک په نامه باندې کلینیک ته هغه باید مرجانې ته راشي، ځکه چې دا خلک له دې ځایه نهار شور پورې وځي. د اولاد مسله چې هغه خلک په لارې باندې مړه شوي دي، زمه یې لارې خټې تروند، ځکه ته څوک نه سوای پتلای. د تاسو د راډیو په توسط سره او د تاسو په توسط سره دا زما پیغام رئیس الوزراء او والي صاحب او شیخ صاحب ته ورسوي. الله په امان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیله هیله ده چې روغ او جوړ به اوسېږي. روزانه انعام الله خبرې کوم، پکتیکا ولایت اومنی ولسوالۍ نه. وروره، موږ د نیټورک په برخه کې بیخي زیاتې ستونزې لرو، ځکه چې یو انتن یې راکړی دا سلام، هغه بیخي کار نه کوي. د شپې لخوا امارت اسلامي نه مو دا غوښتنه ده چې یو دوه انتن راکړي موږ ته روشن او MTN، ځکه چې خلک ډېرو ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. که څه ضرورت کار دې وي، هغه شپې لخوا بیخي هېڅ کار نه کوي. نو امنیت په دې نظام کې هم پاملرنه نه ده شوې، په دې اوسني نظام کې هم هېڅ پاملرنه نه ده شوې، ځکه چې د امنی خلکو ډېرې قربانۍ هم ورکړې دي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلام کوم. زه د روزګان ولایت پیغام درته پرېږدم. د چرچینو د ولسوالۍ څخه زما دا خواهش ده چې درنا پیغام تر لوړپوړو مشرانو پورې ورسېږي. زموږ کمزوري مټران دي، بایپورونه دي دلته زموږ په چرچینو کې. هغه اوس ځي دغه ته دراوت ولسوالۍ څخه بیا موږ شیان راوړو. د دې خاص سپاریان هم نه وي مټر کې، ورور دغه بالا خو سپاریان هم نه وي. د کیلو روپۍ هم نه جوړي. زاړه مټران دي هلته چې ورشه، ورور پر دې زنځیر مراو ګرځو، پر هغه زنځیر مراو ګرځو چې اسناد مو نه دی جوړ کړي. بالا اویا زره کالدارې پر زاړه مټر باندې زموږ څه غواړي. د اسناد لپاره زوړ عمارت چې زاړه عمارت اسناد موږ ته پراته دي، هغه هم نه مني. بالا خو اوس نوی اسناد وایي جوړ کړي ورته مټر ته. نو موږ اوس دغه خواهش لرو چې زموږ پیغام تر لوړپوړو مشرانو پورې ورسېږي، چې زموږ دغه مشکل حل کړي. نو موږ څه وکړو؟ اوس موږ بله لار نه لرو. اوس بیا موږ داسې ځو هغه زندور خواته ځو، د هلمند ولایت پر هغه کوتلو باندې سره کېږو. همالته دغه دګې څه شیان رابرو، خپل بازار ته خپل دوکانو ته شیان اوړو. نو د تیلو روپۍ موږ نشو برابرولی. نو موږ باره دا اسناد روپۍ څنګه برابرې کړو؟ نو زموږ دغه هیله ده د ازادي راډیو د کارکوونکو چې دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وای. موږ او تاسو راپورونه هم دلته ښه په دقیق ډول اورو، کوم څه چې د افغانستان لپاره د ازادۍ راډیو له لارې نشر کیږي. موږ خوښ او خوشحاله یو، ډېر دقیق دي او مؤثر راپورونه دي. نو پاتې شوله خبره دغه ده چې نه هېڅ نه کوم چرګان شته، نه هلته کوم کاروبار شته. هر څه په صفر دي، هېڅ تجارت وجود نه لري، هېڅ څه نشته. لاندې باید ووایو کو تا ووایي هېڅ نشته هلته په افغانستان کې. تجارت هر څه په ټپه ولاړ ده. حتی چې د چا ډېر قیمتي او په لوړه سرمایه تجارت و، هغه هم اوس صفر ته رسېدلی ده.
السلام علیکم. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. کور ودان مننه. وروره، موږ د زابل ولایت خاکي افغان ولسوالۍ څخه دا پیغام ثبتوم درته. نو ازادي راډیو موږ ډېره په مینه باندې اورو، د دې ټولې خپرونې اورو. ټولې خپرونې د ستاینې وړ دي. نو ستاسو څخه ډېره ډېره مننه. که کله هم ضرورت وي در سره به پیغامونه پرېږدو درته حتمن ضرور، که خدای کول. مننه
اوریدونکو. دا و ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي. او دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې، دغه ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 300 22 11 22 201.
په هرات کې وروستۍ زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجې ثبت شو، خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه واړول. د دغه زلزلې وروسته ورځو کې هم د زلزلې سخت ټکانونه محسوس شول چې د ځینو یې شدت د لومړۍ زلزلې په څیر و. دا چې آیا د جیولوجیکي مطالعاتو له مخې دا سیمه لا هم د زلزلو له پلوه د افغانستان په خطرناکو سیمو کې راځي او د وروستیو ټکانونو لاملونه څه دي، په همدې اړه زما همکار نوریاس نوری د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژي د پوهنځي له استاد حمیدالله وایزي سره مرکه کړې ده.
هر اصلي زلزله یا مین شاک چې ورته وایو، د هغې نه وروسته تعقیبي لړزې لري، تعقیبي شاکونه لري یا افتر شاک چې ورته وایو. نو دغسې مسله ده چې واقعا یعنی د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی کم وي، لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلوده، ژوروالی د 5 کیلومترو نه نیولې تر 15 کیلومترو د عمق پورې هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و، نو د دې نه توقع کېږي چې دوی د دغه افتر شاکونه ولري.
وینه ډیره مشکل ده، ستونزمنه ده چې د یوې زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کیږي. خو په یو ډول باندې مخکې له مخکې داسې کوم خبرداری ورکول کیږي، کوم ځمکه خوري نه خوري، چې یو عام وګړی پوه شي چې یو څه ګډوډ دي تر ځمکې لاندې؟
بالکل، لکه تاسو ویل، زلزله یو د هغې طبیعي آفتونو څخه ده چې وړاندوینه یې ډیره مشکله ده. حتی هغه دولتونه چې په ډیرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي، د زلزلې سنجوونکي سټیشنونه لري، هغوی هم عاجز دي چې تر څو پورې خپلو وګړو ته د زلزلې د وقع کېدو په اړه باندې، حتی که د یوې دقیقې په اندازه مخکې د زلزلې د وقوع نه وي، دوی یعنی خبر نه شي ورکولی. ډېر پرمختللي دولتونه کې زه مثال ورکړم، لکه جاپان او یا مثلا اندونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د هر خدید یعنی فعال دي، ډېرې زلزلې لري، دوی هم دغه کار نه شي کولی. لیکن یوه خبره چې د یاده ونه باسو، موږ کولی شو هغه سیمې چې د زلزلې د اړخه څه نا څه فعاله دي، د هغې نقشې ولرو، د هغې په حساب باندې موږ تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخچو ته په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعالې دي، یعنې څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولی شو کوم تدابیر ونیسو.
وایزي صاحب، دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده، د هرات، دغه هم هماغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده، یعنی کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي؟
رښتیا ووایم، تر اوسه پورې د جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظه چې ورته وایو څه د ارامو سیمو په ډله کې راتللی، یعنې داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد دي یا جنوب غربي سیمې چې تېر کال موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي، دومره یعنې تصور نه کوه چې دغه سیمه دې دومره فعاله وي. لیکن وروستۍ زلزلې وښودی چې واقعا دا سیمه هم فعاله ده. دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو، د هري رود یا هرات د شکستګۍ په نامه باندې، چې ما یې دغسې په نړۍ باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي. البته په تیرو کې موږ د دغې ماتې په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو، لیکن دغسې په تازه وخت کې موږ وګورو د 1950 او 1960 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې داسې ډېره شدیده زلزله موږ نه درلوده.
یوه مهمه وروستۍ پوښتنه هغه دا ده چې دغه زلزلې ډېر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومانو ته اړولې ده. شاوخوا 11 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډېر د باندې وو، کارونه یې کول او ښځې په کور کې وي. یا ویلات په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري؟
که رښتیا ووایو، دغه زلزلې خو په مختلفو هېوادو کې کېږي، تاسو به حتما اورېدلی وي. لیکن د نورو دولتونو مدرته وی چون هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعال او کمربندونو یا ملوثونو کې قرار لري دوی څنګه خپلې تیاری نیولې وي. لکه د جاپان هیواد ما د وخت مثال ورکړي، دوی د ما په یاد درې څلور کاله مخکې تقریبا د 1.9 زلزلې د مګنیټیوډ په کچه باندې دوی شاهدان وو، لیکن فکر کوم 15 کسه شپږ کسه دوی تلفات درلودل. هغه هم د بلډینګو یا د کورونو د نړېدو په هغه کې نه وو تلف شوي، لیکن دا د شیشو د رالوېدلو یا په دغه وخت کې چې دوی د ځانونه وباسي د نجات هغه ته په دې کې د منځه تللي وو. یعنې دوی هغه خپل تاسیسات او کورونه په دغه شکل باندې جوړ کړي دي چې حداقل هغه کومه تاریخچه چې د زلزلو د شدت په اړه لري په هغې کې مقاوم واوسي. افغانستان متاسفانه چون یو د غریبو هیوادو د جملې نه دی، تاسو ته معلومه دغه کورونه چې په عکسونو کې لیدل کېږي په ډېره ټیټه کچه د ساختمانۍ د معیارو په اساس باندې جوړ شوي دي. حتی بېخي دغه د پخو کورونو په شکل باندې نه دي، ګنبدي شکل دی، خامو خښتو خټو خاورو څخه جوړ شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه ډول کورونه د زلزلې د ډېرې ټیټې کچې زلزلې په نتیجه کې هم کېدای شي ډېر کم مقاومت ولري. نو د ژغورېدو په حساب دومره ووایم چې کله چې دوی همدغه اول تکان کچه هم زلزله داسې یوه پدیده ده چې سرعت یې ډېر زیات دی، که نه ډېره به سخته وي چې خپل ځانونه دوی وژغوري. لیکن بیا موږ تاسو په شان کورونه چې یو منزله دي که کېدلی شي چې مغه د زلزلې په جریان کې دوی وکولی شي څه ناڅه د سیمو ته چې هلته د بلډینګ او د تخصې یا د کور د نړېدو ویرې نه وي هغې ځایو ته ځان وباسي څه ناڅه به ژغورل شوي وي.
د کابل د پولیټکنیک پوهنتون استاد حمیدالله وایزي و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
اوریدونکو اوس هم د پروګرام پاتې شیبو کې د ورکو شو عزیزانو د موندنې او پلټنې په اړه پیغامونه اورو. دا پیغامونه طاهر روخان راټول کړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړ وسه شغله طاهر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول قدرمن اوریدونکو سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جمله ته زندروست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 25 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. کچیری محمد داوود هر څوک پیژني یا د محمد داوود شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9. شمیره ځل بیا وایم 0001 4 2 8 1 9. یعنی 0001 4 2 8 1 9. دویم افغان بیسم شمیره ده 0006 3 9 2 8 1 0. نو همدغه شمیرې دي، دواړه دواړه زما شمیرې دي. کار څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نامه زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي، خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ دغه خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ته وخت ته شه چاره شته پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی آزادی ریڈیو ٹولو کارکونکو اور دونکو تا سلامون او ہلی وڑان دکم. اللہ پاک دی کو جو ٹول روغ جوڑ او صحت مند او سے زمانم لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، څلور کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنۍ ټلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي. سپر شپاگویا و پانزوس نهاتیا سپر نهاتیا یو ځل بیا تکرار وماری با شماره ده سپر شپاگویا و پانزوس نهاتیا سپر نهاتیا بل نمبر د پاکستان نمبر ده سپر دیر یو سل دویش پنځه سوا نها سپر دیر یو سل دویش پنځه سپر نها وسلام الله پاک تاسو لجر در
ازادی رادیو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما دا کازی تقریبا یو نیم کال کیږي له خپل کور څخه نه درک دی نوم یې شکی اولاد پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغر د لسواری دایګي د کلی اوسیدونکو دی عمر یې تقریبا اوس یو ښکار دی پرنګ غنم رنگ لهجه یې څه تیزه فقط یو څه ټیټ او د مدرسې طالب وو نکار مسلمان ورور کته پاکستان په داخل کې وی یا بهر کې کړي دلی وی یا معلومات په لري د مسلمانۍ له مخې په لاندې شمېر روز ما سره اړیکه ونیسي او ان شاء الله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درې څلوېښت صفر اویا اوولس پنځوس درې سوه اته دېرش د واټساپ شمېره ده صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دور کس عاجزان خبرون درنو اوریدون کو مینوال او خوجام کاران ستړی مسی جوړ په خیر شر سم دا وخت نیکمر غزه اختر محمد خادیم ما د هلمند ولایت واشیر ولسوالی يم د آزاد کاریزک د سیمې څخه ملګری می چې خوش نصیب زلمی نومیږه تقریبا د پنځو میاشت راځي خا نه درکسه وای دی خوش نصیب زلمی صاحب په پاکستان کې و نو وس را سره نش میراست او نه راته د پاره باندې معلومات ستا چې دی په کوم سیمه کې وي نو کچیر خوش نصیب زلمی زما ځاغه وری مقدارنګ د دې یو ملګری وي که په پاکستان کې او که په افغانستان کې نو زما سره د پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګ کړي زما د ټلیفون او واتس اپ غبرګ شمیرې یعنی دوه شمیرې پر دوه شمیرو مو واتس اپ ته هم درنګ هم اړیکه را سره نیولای شوی لمړنۍ افغان وسم شمیره مې ده صفر وس و یو سل دو سل ویشت اته سوه نولس یو ځل دا شمیره په یو یو ټکي درته وایم صفر و صفر و یو څلور دوه اته یو نه همدارنګ دویمه شمیره ده صفر و صفر شپږ درې نه دوه و صفر اته شمیره ځل بیا تکراروم یعنی صفر و سوه شپږ نه دېرش اووه ویشت صفر اته او لومړنۍ شمیره مې ده صفر و سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس نو کار ملګري ته یادی خپله زما ږغ اوري او بل ملګري ته یم کوم ورور ته معلومات وي د خوش نصیب زلمي په اړه باندې نو زما اختر محمد د خادم سره دې پر همدغه دوه غبرګ شمېرو اړیکه ټینګه کړي خدای په امان
په همدې پیغامونو سره د دې اونۍ ازادي او اورېدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي ښې شپې او ورځې ولرئ
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00422111221
تم رب ملی سمرا گرانا زندگی تیرو انا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سم ربی ملی سم رگرانا زندگی تیرو انا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو
بغیر خوگا جانان